سلامونه ستړي مشي په کابل په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس پامو کوي د دې سات خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر د سیګار روسي راپور په خبرګون کې وایي دوی د مخدره موادو پر ضد جدي او قاطع مبارزه پیل کړې ده. سیګار په خپل راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنار پر کښت ممنوعیت سربیره په افغانستان کې نشه یي توکو قاچاق او سوداګرۍ دوام لري. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه اعلامیه کې ویلي د نشه یي توکو د قاچاق تولید اکمال او زیرمه کولو پر وړاندې مبارزه کې هیڅ ډول استثنا نشته. نوموړی دا کړی چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه اغیزمنه روانه ده. سیګار په خپل راپور کې چې د اګست په شپږم خپور شوی ویلي په افغانستان کې د نشه یي توکو سوداګرۍ په ځانګړي توګه د هغو تریاکو چې له پخوا څخه زیرمه شوي دي دوام لري. د طالبانو مشر رحم الله حیبت الله خونزاده په یو تازه فرمان کې د ټول وزارتونو د دعوت او ارشاد له ادارو غوښتي څو هغو دولتي مامورینو ته چې له شرعي عذر پرته په پرلپسې توګه د جماعت لمونځ پرېږدي د حنفي فقه سره سم تعزیري سزا ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنج شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې دا فرمان خپور کړی دی. مولای حیبت الله خونزاده د حکومت ادارو له کارکوونکو غوښتي چې لمونځ په جماعت ادا کړي. مولای الله چې له کندهار د طالبانو حکومت رهبری کوي او په عام محضر کې ډیر نه راښکاره کیږي. له دې وړاندې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز فرمانونه هم ورکړي. تازه فرمان سره له دې چې د دولتي مامورینو په حق لدی خدا چې تارک د جماعت مستوجب د تعزیر غني د اندېښنې رامنځته کوي چې کېدای شي د امر بالمعروف اداره د دغه فرمان په اساس د طالبانو د حاکمیت د لومړي دوران په څیر عام خلک وزوروي او په زور جماعتونو ته بوزي. په هرات کې نن د پولیو یا ګوزان ضد واکسین د کمپاین پړاو نوای پیل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبری اژانس د هرات د عام روغتیا د مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي له خولې خبر ورکړی چې په دې کمپاین کې بڅ د پاسه 550 سره ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وی واکسین شي. روسته له هغه چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د پولیو څلور مثبت پیښې ثبت شوې، په هرات کې د دغه ویروس د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې نه دی لمانځه تللی. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شارل دایفر سره په کتنه کې په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه خبر ورکړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس پر خپل ایکس پاڼې د خیرالله خوایرخوا او رابرټ چټرټن ډیکسن د کتنې خبر ورکړی دی. دا اژانس په خبره په کتنه کې د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، په افغانستان کې له نشه یي توکو پر مبارزې او اقتصادي وضعیت خبرې اترې شوې دي. په داسې حال کې چې ماسکو دا کوي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي، په خواني ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا او سنی مرستیال دیمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی چې د نننه په اوکراین نور پرمختګ وکړي. د چهارشنبه په ورځ د کورسک سرپرست والی الیسکی سمیرنوف پولې ته نږدې دغې سیمې کې د اوکراین ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له امله اضطراري حالت اعلان کړ. مسکو وایي چې دغه برید د ټانګونو، زغروالو موټرو او توپخانو په مټ شوی دی. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو استازي به د جاپان په ناګاسکي ښار کې د بمباری له مراسمو څخه د اسرایلو د استازي د ایستلو له امله په دې مراسمو کې ګډون ونه کړي. د ناګاسکي ښاروال شیرو سوسکي وایي د جمعې د ورځې له مراسمو څخه د اسرایلو د سفیر د ایستلو په اړه پر خپل پریکړه ولاړ دي. هغه نن پنجشنبه وویل داسې نه ده چې د سیاسي دلایلو له مخې د اسرایلو سفیر ته بلنه نه ده ورکړې، بلکې دوی غواړي چې مراسم په سولیز او شاندار فضا کې ترسره شي. او د ټیلر سویفت مشهور امریکایي سندرغاړي کنسرت پرون په ویانا کې د یو ترکریز بریت د ګواښ له امله لغو شو. تمه وه چې هغه به د پنجشنبه، جمعې او شنبه په ورځو کې د ویانا په ارنسټ هیپل سټوډیو کې دا کنسرتونه ترسره کړي. ټاکل شوی وه هغه به د اګست په 15 او 16 نیټه د لندن ښار په ویمبلی لوبغاړي کې هم کنسرتونه اجرا کړي. د بریتانیا د پولیسو د چارو او د جرمونو د مخنیوي وزیر ډیانا جانسن ال بی سي رادیو ته لندن کې د ویانا د مشکوکو افراطیانو د نیول کېدو او په لندن کې د سندرغاړو پر پروګرامونو د هغې د اغیزې په ځواب کې وویل چې د سویف په اړه کوم مهم راپور نشته او که کوم نوی راپور یا معلومات راشي نو له خلکو سره به یې شریک کړي. قدر منوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غواګیا سوس ازادي رادیو په ټول افغانستان کې څلور وی سات اوریدل شي. خبرونه په دې موضوعاتو غزو طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دې هیواد په بانکونو کې پر حساب لرونکو محدودیتونو کچه کم کړې ده.
شرکتی حسابونه کې د پیسو وستلو مبلغ لپنځه سلنې څخه لس سلنې ته لوړ شو، په دې شرط چې یاد مبلغ په میاشتني ډول له 200,000 افریقایي ډالرو یا معادل څخه لوړ نشي.
خو بلې خواته یو شمېر افغان سوداګر وایي په تیره یوه اونۍ کې د هغو باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندېدل یې بند شوي چې د موټر چلوونکي د تګ راتک سره په ستونزو کې بندې او دوی موقتی اسناد ته ضرورت لري. نور
دواړه لوړې چې دا په سلحه لارې ولاړې دي او نه یوازې دا د ترانسپورټر ته بلکې تجارانو لپاره زیان دی او دا په مارکیټ کې مستقیم منفي اغیزه وکړه.
نور مطالبه هم شته نړۍ ته هم ستر ورکار کوو. را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشهیه د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون وایي طالبانو په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د مذهبي اقلیتونو ازادۍ محدودې کړې دي. دغه کمیسیون تازه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دغه ازادیو په نقضولو کې مهم رول لري. یاد کمیسیون دغه شاند امریکا پر حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ مسله جدي ونیسي او پر هغو طالب چارواکو بندیزونو ته د عام ورکړي چې په دې چارو کې ښکیل دي. نور حال په دې راپور کې ووري.
د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د څرنګوالي پاړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي. دغه کمیسون پرون چهارشنبه اگست په 8 نیټه د کلنی راپور په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو لوري د بیلابیلو فرمانونو په لیکېدو د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د مذهبي لګکیو په ازادیو بد اغېز کړی. د حجاب مراتول، د ساز او میوزیک منع کول، د کار په ځایونو کې د ښځو او نارینه و بیلول، د خلکو د ظاهري بڼې څارل او په ټول افغانستان کې د بیلابیلو مذهبي لګکیو پر مراسمو د محدودیتونو وضع کول هغه موارد دي چې د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په اړه اندېښنه ښودلې. په راپور کې دغه شان راغلي هغوی چې له اسلام څخه تعبیر د طالبانو له سخت تعبیر سره توپیر ولري له ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوې برخه کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې طالبانو له اسلام څخه د خپل تعبیر پر بنسټ په بیلابیلو سیمو کې د شریعي حدودو د پلي کولو په پلمه خلکو ته سختې سزاوې هم ورکړې دي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د امریکا له حکومت پر هغو طالب چارواکو هم د سختو بندیزونو د دوام غوښتنه کړې چې له مذهبي ازادیو په سرغړونو کې ښکیل دي. یو شمیر افغانان هم شکایت کوي چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان کې ورځ تر بلې ازادۍ محدودېږي. د فرشتي حسیني په نوم د کابل ښار یو شیعه مذهبي افغان ادعا کوي چې طالبان د مذهبي لګکیو پر ازادیو باور نه لري.
اعتراض داشتم از امارات طالبا برای
موږ نشو کولای چې خپل مذهبي مراسم په ازاده نه ډول ترسره کړو او لدې کابل پر طالبانو اعتراضونه وکړو. کله مدته چې په دې برخه کې برابرۍ رامنځته شي.
منموهن سنگ چې دا محل په افغانستان کې د محدود شمیر استوګنو سکانو له ډلې دی بیا وایي چې له محدودیتونو سره سره دوی په پټ خپل مراسم لمانځي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه ټول خپل مزمو خپل ځان ته مذهب رواج کوي چې زرونه د کفشا کې خپل پرده باندې څوک
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا تر اوسه دغه راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی. خوړاندې ویلي چې افغانستان کې د مذهبي لګکیو حقونه د دوی په وینا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون تیر کال په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د څرنګوالي په اړه په خپل راپور کې وړاندیز کړی و چې د افغانستان نوم دې هم د هغو هیوادونو په نوملړ کې شامل شي چې له مذهبي ازادیو پکې سرغړونه کیږي. د چین، ایران، میانمار، شمالي کوریا، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په ګډون د لسو هیوادونو نمونه د مذهبي ازادیو په سرغړونکو هیوادونو کې شامل دي.
په همدې اړه مو په افغانستان کې د پخوانی حکومت سناتور او د افغان سکانو استاد انارکلی هنریار سره هم خبرې کړې او دغه نظر مهم راخسته.
البته هر کال د امریکای بهرنی وزارت هم یو رپورت نشري د مذهبي او ديني ازادي په مختلفو هیوادونو کې خاص څنګه هیوادونه چې دي دغه مسائل ورکړي او هغه ستونزې چې هغه هیوادونه کې هغه ته منک انعکاس ورکوي. چې دا راپور هم تقریبا څو میاشتې مخکې نشر شو. کواته دا نوی راپور ښیي چې واقعا طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه ډېروي. یو مسلې ته اشاره وکړم چې طالبان دا وار افغانستان ته راتګ ډېر متفاوت د مخکې دورې نه ده. د دې په خاطر چې دا وار دوی ډېر تخنیکي او مسلکي مخې ته ځي او ډېر په تدریج سره مخې ته ځي چې دا خطرناک د مخې دورې نه ده. چې طالبان راغلل متاسفانه دا فاجعه ډېره لوړه شوه او تقریبا اکثریت یا ټول وایم چې ډېر محدود کسان پاتې افغانستان پریښودل. اوس په ټول افغانستان کې درې فامیلونه ډېر نه دي او که کوم فامیلونه راځي او ځي دا متفاوت ده. مثلا ځینې پاکستان نه راځي چې اصلا هغوی افغاني هندوان او سکان نه دي او تعداد راځي که کوم رفت آمد کوي دا علیحده خبره ده، لیکن هلته نه اوسېږي. او یو تعداد هغه کسان چې جره دي یا مجردان دي او کورنۍ نه دي ډېر محدود کسان دي چې کله تګ راتګ. نو په ټول افغانستان کې هغه تعداد محدود کسان پاتې دي چې د دوی د ګرودوارې یا هغه زموږ مقدسه ماکنونه ساتنه کوي. اول ته موجود دي د هغه خواته که کوم محافظ نور کسان هم قوم نیولی ده، د هغوی خواته دوی هلته پاتې دي. کله چې په یو ځای کې او هم د یو ښار په مرکزي بخش کې یو درې کسه او هغه هم همیشه په مقدسه مکه یا ګرودواره کې وي یا مندر کې وي، همالته اوسېږي، ډوډۍ خوري، چای خوري او خپل عبادت کوي په یوازېتوب. طبعا واضح خبره ده چې دلته هغه یو کس سره یو طالب څوک چې د رفت آمد هم پار باندې بازار کې نه لري. تهدیدونه موجود و او واضح خبره و کله چې دا یو لوی ډار و، یو اذیت او آزار او بل دینی او مذهبي محدودیتونه. د دوه مسله باعث شو چې هندوان او سکان هغه کسان چې آخر وخت کې تقریبا شپږ ویشت کورنۍ پاتې وي، یو تعداد نیت نه درلود چې پاتې شي او مجبور و ویزو ته ماتل و، یو تعداد غوښتل چې خپل هیواد نه بهر ته لاړ نه شي. لیکن دوه پیښې چې د طالبانو په دوره کې وشول، دوی مجبور شول چې هیواد پرېږدي او احساس څرنګه چې اصول دغه عامل او دا دوه عامل باعث شول چې دوی هیواد پرېږدي.
د پخوانی حکومت سناتور او د سکانو استاد انارکلی هنریار و چې خپل نظر یې له موږ سره شریک کړی و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو نس مونږه غاغوري خبرونه ل راپورونو سره غزو. دوهم راپور د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ویډل ل استرالیا غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لوري د بیګونا ولسی وګړو د قربانیانو کورنۍ ته د تاوان د ورکول په برخه کې خپل ژمنه تر سره کړي. په 2000 کال کې یو پوزي پلاتنې ومندل چې استرالیایي پوزیانو په افغانستان کې 9 بی وسلې بندیان وژلي دي. په دې اړه د زمونږ همکار راپورټ چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په افغانستان کې د استرالیوي ځواکونو لوري د وژل شوی او 9 بندي ولسی وګړو کورنۍ او ته د غرامت په ورکړه د ملګرو ملتونو د سازمان ټینګار. د دې سازمان د کارپوهانو ډلې په یو اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه د اگست په 8 خبره کړې ویلي، استرالیا دې په دې برخه کې خپل کړې ژمنه ژر تر ژره پوره کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ځینې قربانیان تر وژل کېدو مخکې شکنجه شوي وو. په اعلامیه کې دا هم راغلي، استرالیا دنده لري چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې د دغو قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي، هغه چې د 12 کالو په تیرېدو لا هم نه دی ورکړل شوی. د اعلامیه په ټکو دا د منلو وړ نه ده چې د وژل شویو قربانیانو کورنۍ چې لیوي لسیزې راهیسې د افغانستان په کلو کې سخت ژوند لري په بېوزلۍ کې پرېښودل شوي دي. پیلامه کې د قربانیانو لړلې د نظرګل یادونه هم شوې چې درې میرمنې درلودي او د ولس ماشومانو پلارو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې نیوکه کړې ویلي دي چې استرالیا د غرامت یا تاوان ته د خیریه مرستو په چیرګوري په داسې حال کې چې دا د نړیوال قانون له مخې د قربانیانو حق دی. دغو کارپوهانو دا هم ویلي چې استرالیا باید د غرامت د ورکړې تر څنګ د قربانیانو له کورنیو بخنه هم وغواړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ چې دغه کارپوهانو د ډلې غړی دی په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي د استرالیا په حکومت غږ کوي چې د 9 قربانیانو کورنیو تا د تاوان د ورکولو لپاره سم دستي اقدام وکړي. دا به داسې حال کې ده چې په 2000 کال کې د استرالیا حکومت وموندله چې د دوی ځواکونو په افغانستان کې 9 پولیسي وګړي چې له دوی سره بندیان وژلي. له دې وروسته استرالیا پریکړه وکړه چې زیانمنو کورنیو ته به تاوان ورکوي. هڅه مو وکړه چې د استرالیا له لوري د وژل شوي بې ګناه ولسي وګړو له کورنیو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو. خو د یو شمېر قربانیانو کورنیو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلو چې په دې برخه کې د استرالیا د حکومت څېړنې یو طرفه او د دوی غږ پکې نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي عبداللطیف چې پلاری په دې ولایت کې د میشتو استرالیایي ځواکونو له لوري وژل شوی و ازادي راډیو ته ویلي وو
د بزرګونو وژل شوي دي. بزرګونو خلک وژل شوي د افغانان شهیدان شوي دي په داسې وحشانه توګه وژل شوي دي. او له دغه نه دېر کې خو نه دا معلومات نشته نشته چې زه په دې کې یم زما پلار په دې کې ستا نشته څنګه دی ستایکا باید داسې وای چې راغلی وای زما سره یې خی پوښتنه کړې وای بل څوک چې شهیدان کړي د هغو سره یې پوښتنه کړې وای بل څوک چې کړي وای چې دادی دانه جشمنې کړي دلته بزرګونو وژل شوي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هم ویلي چې د استرالیا حکومت تر دې دمه د خپلو پلټنو محاکمو یا پوځي اصلاحاتو په اړه د قربانیانو کورنیو ته معلومات نه دي ورکړي او نه هم دوی ته د استرالیا د محکمو په بهیر کې د ګډون اسانتیاوي برابرې کړي. د حقوقي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي چې په افغانستان کې طالبان حاکمان او حکومت له نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري. اړتیا ده چې د قربانیانو د کورنیو په سازولۍ درېمګړې نړیوال ادرس رامنځته شي.
په افغانستان کې نننۍ حاکمیت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت نه پیژني دغسې یو حقوقي اعتبار نه لري چې د خپلو وګړو په استازولۍ باندې د هغو حکومتونو سره چې د ناټو د 20 حضور په دوران کې جنگي جرمونه کړي دي بحث وکوي. ځکه نو په کار ده چې یو درېمګړې نړیوال ادرس د دغسې پیښو د بررسۍ لپاره د قربانیانو سره د مرستې لپاره دغه حقوقي پروسې ته را داخل شي.
د 2001 او 2021 میلادي کلونو ترمنځ ناټو ځواکونه چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې په افغانستان کې موجود وو په دې موده کې په کراتو د ځینو بنسټونو او وګړو لوري پر جنگي جرمونو تورن شوي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسكر افغانستان ته استولي وو. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ټولو هغو دولتونو نه چې په افغانستان کې جګړه کړې غوښتي چې د جنگي جرمونو هر ډول تورونه دې په بشپړه توګه وڅېړي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د روسیې پر سرحدي کورسک سیمه کې د اوکراینیز واکونو د بریدونو راپورونه ورکول کیږي، روسیې چارواکي وایي د اوکراینیز واکونو د پرمختګ مخ یې نیولې او څو بې پیلوټ الوتکې او توغندي شنډ کړي دي. جزئیات فریده سیال راکوي.
د روسیې د دفاع وزارت وایي د کورسک په سرحدي سیمه کې د اوکراینیز واکونو د پرمختګ مخ نیولې ده. د دې وزارت په نننۍ اعلامیه کې راغلي د اوکراینیز واکونو هغه هڅې شنډې کړي دي چې غوښتلې دا سیمه ونیسي. د روسیې دفاع وزارت له دې وړاندې ادا کړې وه چې په کورسک سیمه کې د اوکراین شپږ بیپلوټ الوتکې راغورځولې او 15 توغندي یې شنډ کړي دي. د دې وزارت په خبره په بلګرود سیمه کې هم 14 بیپلوټ الوتکې راغورځولې دي. د بلګرود د سیمې والي ویا چوسلف ګلادوف کو ادا کړې ده چې د اوکراینیز واکونو د ډزو په پایله کې یو تن وژل شوی او بل کس ټپي دی. بل پلو د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک والی انسوم وادیم فلایر کیشن پر خپل ټلګرام په پیغام کې ویلي د روسي ځواکونو په ډزو کې په دې سیمه کې دوه ملکیان وژل شوي دي. د چهارشنبه پورز د کورسک سرپرست والی الکسی سیمیرنونوف پولیس کلی ته نږدې په دغه سیمه کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د ځمکني بریدونو د دوام له کبله اضطراري حالات اعلان کړی دی. مسکو وایي چې دغه برید د ټانکونو، زغروالو، موټر او توپخانی په مټ شوی دی. که څه هم مسکو ادعا کړې ده چې په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو بریدونه شن کړي، خو د روسیې پخواني ولسمشر او د امنیت شورا اوسنی مرستیال دمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی دی چې د اوکراین درنه پرمختګ ته دوام ورکړي. دمیتری په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د یرغل په اړه وویل مسکو باید د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې روسیې خپلې ګڼي او د اوکراین په اودیسیا، خارکیف، دنیپرو، میکولایف او کیف سیمو کې د پرمختګ ته دوام ورکړي. پاینال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړ چې ملکي او د استوګنی سیمې په نخښه کوي. بل پلو د روسیې ویب لیکونکو راپور کړی چې اوکراینی ځواکونو د کورسک سیمې په لور د پرمختګ په ترڅ کې څوکې لنیولې دي. په داسې حال کې چې اوکراینی چارواکو په کورسک د دغه هیواد د ځواکونو د برید په اړه څه نه دی ویلي، د اوکراین ولسمشر د چهارشنبه په ورځ پر روسیې ځواکونو د بریدونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه ویل دښمن باید په داسې دقت او مؤثریت سره شو ازموږ سرتیري ورسره بل دی لمنځه وړل شي څو پایلې ترلاسه کړو. هغه زیاته کړه چې پر روسیې له زیات فشارونو سره به سولې ته نږدې شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
خبرونه ته خر اغلاس تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو وسته سهال شپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپو 1925 او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ سپه 1298 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونه نور راپورونه ته طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دې هیواد په بانکونو کې پر حساب لرونکو د محدودیتونو کچه کم کړې ده. د دې بانک د نوې اعلان لمخې وس په بانکونو کې انفرادي حساب لرونکي یو کس په اونۍ کې تر $2000 چې 1,50,000 افغانۍ کېږي ل خپل حساب را ایستلی شي. خو یو شمېر سوداګر او هغه کسان چې په بانکونو کې حساب لري شکایت کوي چې دوی په اسانه توګه خپلو پیسو ته لاسرسی نه لري. پاتې حال سنا کاکر را کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې بانکونو کې پر حساب لرونکو محدودیتونه کم کړي، یو شمیر حساب لرونکي شکایت لري چې خپلو پیسو ته په اسانه لاسرسی نه لري. جهاد سنگین چې په خوست کې د ورزشي توکو کاروبار او د افغانستان په یو بانک کې سوداګریز اکاونټ لري وایي چې له 2 کلونو راهیسې یې پیسې په بانک کې بندې دي او په وار وار شکایت سره سره یې نه دي ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پیسې زمونږ دي او مت خپل پیسې هم نه راکوي او ټیکس هم نه کټ کیږي چې دا ډیره د خفګان او د درد خبره ده. بیا مخپل افغانستان بانک ته رزي وکړي، دلته مرکزی بانک ته ورپسې راغلم کابل ته، خو تر اوسه مونږ ته چا مثبت خبره نه ده کړې، ټول منفي خبرې دي.
د کابل ښار یو بلوسیدونکی چې په یو بانک کې د انفرادي حساب خوند دی او نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت لري. دا شکایتونه داسې مال دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا د اګست په 1 نیټه ملي رادیو تلویزیون ته ویلي چې د بانکونو انفرادي حساب لرونکو اوس په اونۍ کې تر $2000 او 1,50,000 افغانۍ کېږي له خپلو حسابونو اخیستلی شي، چې دا شمیر په $1,000 او یا هم 1,000 افغانیو پورې محدود و. د نور احمد آغا د معلوماتو له مخې دغه شان په دې حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ په میاشت کې له 2,500,000 افغانیو څخه 500,000 ده او په ډالري حسابونو کې له $3,000 څخه $6,000 ته لوړ شوی دی. هغه زیاته کړه
شرکتي حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ له 15 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړ شو، په دې شرط چې یاد مبلغ په میاشتني ډول له $200,000 یا معادل یې په افغانیو څخه لوړ نشي. له دې وړاندې دا محدودیت $1,00,000 و.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نورو برخو تر څنګ د دې هیواد د بانکداري سیستم هم له ننګونو سره مخ شو او ډیری هغه کسانې له ستونزو سره مخ کړل چې شتمنۍ په بانکونو کې وي. په لومړي سر کې یو کس یوازې په اونۍ کې له خپل بانکي اکاونټ $400 را ایستلی شوی، چې په تدریجي ډول د څه مودې په تېرېدو سره دا رقم $600 او بیا وروسته $1,000 ته لوړ شو. هخوا امریکا د افغانستان څه باندې $1,000,000,000 شتمني کنګل کړه او پر بانکي او مالي سیستمونو یې بندیزونه ولګول. دغو پیسو ته د افغانستان افغانستان د مرکزی بانک لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوی یو شرط دی چې د طالبانو د لوړ پوړو غړو پر ځای پیا تجربه لرونکي او ټکنوکرات کسان د دغه بانک په رهبری کې وګمارل شي، څو دغه اداره له سیاسي لاسوهنو لیرې وساتل شي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اوسنی مشر نور احمد آغا د امریکا د ترهګرۍ ضد بندیزونو لاندې دی.
د سوداګرو شکایتونه تنه دانه دي چې د بانکونو خپل حساب او پیسو ته په اسانه لاسرسی نه لري. یو شمیر از نور سوداګر هم شته چې شکایتونه لري. یو شمیر افغان سوداګر وي په تیره یوه اونۍ کې د هغو بارونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندیدل چې چلونکي د تګ راتګ موقتی اسناد نه لري دوی ډیر زیانمن کړي دي. دوی وایي چې سلګونه زره افغانۍ ورته تاوان رسیدلی او هغه موټر چلونکي چې یاد سند لري پاکستان ته یې د مالونو د لیک بیا دوه برابر لوړ کړی ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د سوداګرو دغه ستونزه تاییدوي، وای چې له دې عمله د تورخم دروازې دواړو غاړو ته سلګونه لارۍ بندې دي. نور حال عبد سپوږمۍ راکوي.
نو زمونږ غم هیڅ څوک نه کوي، زمونږ کار د توجه څوک نه کوي.
بشیر احمد چې له شلو کلونو زیاته موده کیږي د تازه میوې او سبزیو کاروبار کوي شکایت لري چې د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقت سند په جبري کولو سره ستونزې ډېرې شوې او د تیرې یوې اونۍ راهیسې دوی ته درانه تاوانونه وراوښتي دي. بشیر احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغې ستونزې سره د توکو د لیږد رالیږد به یې هم دوه چنده شوي دي.
مخکې دینه د غزنی نه تر پیښور پورې دوه نیم لکه روپۍ وو، اوس دغه نن ورځ په شپږ نیم لکه روپۍ موټر نیولی تر پیښور پورې. نو دا موږ ته ډېر زیات ګران تمامېږي. دغه کم وخت نه چې دغه د ټاک مسله منځته راغلی، زه پنځه دېرش لکه افغانۍ تر نن ورځه پورې ما تاوان کړی.
نوموړی وایي هغه موټر چلوونکي چې د ټاټ سند لري زیاته کرایه غواړي او دوی هم له دې ویرې چې له یوې خوا دا ډول موټر کم دي او له بل پلوه یې میوې خرابې نشي د لوړو کرایو ورکړې ته اړ دي. یو بل افغان سوداګر رفیع الله هم د ورته ستونزې یادونه کوي. وایي چې یوازې هغو موټرو ته پاکستان ته د تګ اجازه ورکول کیږي چې د ټاټ په نوم د تګ راتګ موقت سند ولري.
هغه ګاډي چې ډیټ والا کاغذ ولري، اسناد ولري، هغه تګ راتګ پاکستان ته کولی شي. او کوم ګاډي چې ونه لري هغه تګ راتګ نشي کولی. سمولونه بند پاتې شي، نقصانونه کړي، په ګنهاو پیسو نقصانونه تجارانو وکړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د افغان سوداګرو دغه ستونزې مني او وایي چې هر ورځ سوداګرو او د تورخم دواړو خواو ته ترانسپورت برخې ته میلیونونه افغانۍ تاوان رسیږي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد د پنشن به په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا چې د افغانستان او پاکستان د دواړو گاونډي هیوادونو د ګډ تفاهم په نتیجه کې د لاریو د تګ راتګ لپاره ډریوران او همدارنګه کلنران لپاره د ټاټ سند لازمی ګڼل شوی دی او دا د اګست د لومړۍ نیټې څخه عملا شده د تطبیق وړ دی. په تاسو سره چې دواړه لوري چې د پسلحه لارې ولاړې دي او نه یوازې دا د ټرانسپورټر ته بلکې تجارانو لپاره هم زیان دی او دا په مارکیټ کې مستقیم منفي اغیزه وکړه.
د مسولینو د معلوماتو پر بنسټ ټارد د تګ راتګ یو موقت سند دی چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د هوکړې پر بنسټ د غټو موټرو چلوونکو ته ورکول کیږي او د پاسپورتونو او ویزو پر ځای د اعتبار وړ دی. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ده او باید بیا نوي شي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین د دغو موټرو د درېدو او پر مخ یې د تورخم دروازې د بندېدو لامل د دوی ټاټ سند د اعتبار د مودې پای ته رسېدل بولي. پاکستاني چارواکو تر دې مخکې هم ویلي وو چې د امنیت د تامین د تورخم دروازې او نورو سرحدي لارو څخه د وسلوالو او ورانکارو فعالیتونو د ترسره کوونکو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د دې سند درلودل لازمي دي.
قدر منوریدون کوتا سورا پورونه لا ازادي رادیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ازادي واوریدون کې خبرونه درته خبريږي. خو تر هغه مخکې خبرونه دي د طالبانو مشر ملا هیبت الله خنزاده په یو تازه فرمان کې د ټولو وزارتونو د دعوت او ارشاد له ادارو غوښتي څو هغو دولتي مامورینو ته چې له شرعي عذر پرته په پرلپسې توګه د جماعت لمونځ پرېږدي د حنفي فقه سره سم تعزیري سزا ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر دا فرمان خپور کړی دی. ملا هیبت الله خنزاده د حکومتي ادارو له کارکوونکو غوښتي چې لمونځ په جماعت سره ادا کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر د سیګار وروستی راپور په غبرګون کې وایي دوی د مخدره موادو پر ضد جدي او قاطع مبارزه پیل کړې ده. سیګار په خپل راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د ممنوعیت سربیره په افغانستان کې د نشه یي توکو قاچاق او سوداګرۍ دوام لري. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې په یوه اعلامیه کې ویلي د نشه یي توکو د کښت، قاچاق، تولید، اکمال او زیرمه کولو پر وړاندې مبارزه کې هیڅ ډول استثنا نشته. په هرات کې نن د پولیو یا ګوزند ضد واکسین د کمپاین نوې پړاو پیل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس د هرات د عام روغتیا د مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفی له خلې خبر ورکړي چې په دې کمپاین کې په د پاسه 250 سره ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي. ورسته له هغه چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د پولیو څلور مثبت پیښې ثبت شوې، په هرات کې د دغه ویروس د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه زیاته شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې نه دی له منځه تللی. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شارج دایفر سره په کتنه کې په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه خبر ورکړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر د خیر الله خیرخوا او رابرټ چټرټن ډیکسن د کتنې خبر ورکړی دی. د اژانس په خبره په کتنه کې د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، په افغانستان کې له نشه یي توکو پر مبارزې او اقتصادي وضعیت خبرې اترې شوې دي. په داسې حال کې چې ماسکو ادعا کوي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي، په خوانی ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا او اوسنی مرستیال دیمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ وکړ چې د نننه پر اوکراین نور پرمختګ وکړي. در چهارشنبه په ورځ د کورسک سرپرست والی الیسکی سمیرنوف پولی ته نږدې دغه سیمه کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له امله اضطراری حالت اعلان کړ. ماسکو وایي چې دغه برید د ټانګونو، زغروالو موټرو او توپخانو په مټ شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړي دي. یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړي او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنې له خوانځي او په هانتونو راګرځولې دي. یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت په رسمیت پیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوار شي. بلورته بیا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو لوی شنونکو سره مرکه هم لرو. د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لانډه برخه هم هېروي. راځي پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه پروتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي. زه د تیر یونیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو انسټیټیوټ څخه د عالي نرسنګ د څانګې څخه فارغ شوی یم. خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سوي دي. کله چې موږ تمه انجو یا
داخلي موسسي ته ورځو، هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي. نو دا تیر یو نیم کال راهیسي زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کیږي، هغه یې نه دی اخیستی. دا دومره دا پروسه دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهاند ګرځي چې اریوزی پی پسې لاړ شي، هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي. نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی. زموږ ژغ دې تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي، تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو. ډېر محصلین د دې مشکلاتو سره مخ دي. د تېر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان یې نه دی اخیستی. یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې، خو مخکې په تېر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپورو میاشتو کې اخیستل کېدی، خو اوس دا یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده. نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شکې دي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلی دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده. دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله، بیا ګیر کړي دي په غرو کې. نو بیا دوی تږي سوي وه، رتا سوي وه، ظلمونه یې ورسره کړي وه. بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانه او یو شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. د ځوانان بیکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته، د ازادۍ رادیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي، د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي. دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي، که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندوی زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي. او بل دا ده چې ستاسو مدا غوښتنه ده چې تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دې تاسې یو پروګرام ته میلمه کړي، د تعلیم باندې، د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې، چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی. امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنا دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یا ټول علما او نور خلک د غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګ شغله دی. حدیث کریمه د نبی علیه السلام کچا په خپل نور تعلیم کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورید کې راغلي دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه شزه دوه نور شاته سی، هغه په غزا غزاګان کې ورسره تللی، زخمیان به درملن کول او بو به ور کول او تر یو قرارګاو پر به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به د شریعت نه نگاهه د سپښتنه وکړو او دوی به شریعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شریعي حق دی، د شریعت شجه د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټري، معلمي، دا به تر ده تر هغه خور چې هغه یا دکاندار ته ولاړې د خدای ولاس د خدای واس لاس ورغرځولې، یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان ټول کړي د خدای واس چې غوږی وي. او موږ خپل دغه ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هوا د جکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکټران راولو. دغه زما له نظره دا دغه کده ومني، نو موږ ته به وخره کې د سوال دوه پښتنه وکړو. دغه دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پایت ورسی د دې خو د چا خبره به خو دغه جوړ کړی، ډرامه جوړ کړل چې دا د بدره کال کیږي تعلیم دې داس موږ په ساحه کې خو ته نه کا دغه ترشپژمه لای نه ترشپژمه نه سنوغه د ولسمو پونتونه خو څه کوي، ټول خلک غواړي که نه غواړي، خو دې
سروی وکي خلک ته د نظر د خلکو سوا اخشته تعلیم غواړي کنه غواړي او چې وای خلک تعلیم نه غواړي دا د افغانانو دوه دا خبره موږ نو ور سره مونږ دا د هیڅ افغان دوه دانه د تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ د لوګر ولایت تخروار لسلی د خاور لیکلی می غږیس پیغام درته پریښی ده. تاسې یو لیک چې کړی و د افغانستان وضعیت په اړه، د افغانستان وضعیت ډیر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنی له اختره را په دې خوا دا درې پیښې موږ ته معلومې دي. سخالی د خروار په ولسوالۍ کې سوې دي. اولنۍ پیښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پیښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنی اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، سي خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې ستر تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالداره خلک سي په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزا والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر چې شش کال د پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال د ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنی د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 تر رسیدلې ده. نو بس الله پاک دې خیر پېښ شي. شش کال ګرمۍ زیاتې دي په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټول کارکوونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي دا $30 میلیونه دي کتو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا یادیږ یا دا دې خپل په شک کې دا دې ټوله 400,000 روپۍ جمع کړي سره ځان تېږي. په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک کې دا مرسته چې پر بندې سي دا نو چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دوی خپل په شکې دا موږ ته یوه علاقه رسېدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښې جوړې په خیر نه جوړ نه شپې ورځ. موږ دغه یوه خبره داسې د اجرستان د ولسوالۍ یو قاضي یو ولسوال دا دوه نفره موږ غواړو چې بدل شي، نور هېڅ له تاسې نه غواړو. د دغو په ځای چې دغه چې د ملت خلک راته کینه وی قبول هم دی خو دام نه دی قبول. وره لس واری مې نور هم درته ویلی دی چې یو قاضي یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه شال راوستلی یو چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي. په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي، ولې دغسې کار کوي؟ تاسې دولت یې د ملت خدمت به کوي، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسو په خدمت کې لګیا یو. دغه شل کال دغه جهاد هم چې کړی د سره دغه منډې او ترنډ هم د سره کړی هغه خو میرې کړلې هغه خو اوس نشته هغه خبرې خو اوس بیخي ولا کوم.
السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو را په تماس کې زار کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی، بیخي څوک پاملرنه نه کوي. ته او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته کې نه اسپتال شته کې نه ښوونځي شته کې او چې د هغه سمدستیر ته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی، دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد اللہ د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پریښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې خمارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی هم په دې حالاتو نه ده خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي. هر یو وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت چې په افغانستان کې دي، اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي، دا ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو، چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره یې کار کولی سو، یا د افغانستان په ګټه هغه خلک هغه ځینې وطنو. غوښتنه او هیله مو دا ده له مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکترانو ته لرو.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. موږ هم درته خبره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بے وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو مرستو سره سره ولې د بېوزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده، څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسېره ده، هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
فکر سره هم لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي. یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخري حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مزکه ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 12 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرې کلیو باندو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمی لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی و مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بله حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یا نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتللې میلیارډونو ډالر خو کرا شو د طالبانو واکمنۍ ته،
یعنې سلطیاي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې. بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چوغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډیر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي، دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی و چیل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانو د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 16 68 0 5 4 0 1 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاز خنه درکسه وي، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دو دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي، د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 اویا نیوی یو نیوی 200
پنځه اتیا شمیره ور بیا وایم صفر اویا نوي یو نوي دوه سوه پنځه اتیا مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سنه درکاسو یعنی دا سنه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا ته دا وسه پرې نه درکاسو دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا نو د ځان سره به دې څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم صفر و صفر درې یو صفر صفر نه و درې یو واري بیا صفر و صفر درې یو صفر صفر نه و درې دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي د واټس اپ په دغه لمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی چې ته ورکې نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. صفر و دوا وار صفر دوا وار دوا دوا صفر و شپږ پنځه شمیره ځلې بیا صفر و دوا وار صفر دوا وار دوا دوا صفر و شپږ پنځه. د ازادۍ راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ راډیو محترم اوریدن کارکون کام کارانو سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوري ته شبه زختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا وشت کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا وشت کلونه کېږي چې نادر کې نسته. نو که در جازروي یا د خپل زما غوري یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاندې شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده سپر و سپر و یو سلور دو اتا یو نه او بل افغان بسیم شمیره ده سپر و سپر شپر دری نه دو و سپر اتا لمرانه شمیره بیام تکرار اومه سپر و سپر و یو سلور دو اتا یو نه ام دارنگا دو مشمیره ده سپر و سپر شپر دری نه دو و سپر اتا یعنی سپر و سو و یو سلو دو سلو اتا سو نو سم دارنگا سپر و سو شپر درې سو دو نوی سپر اتا و سلام
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم